پرونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو او بهرنیو اړیکو سلاکار وي چې پاکستان د افغان طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د ترسره کولو پر پلانونو کار کوي. په همدې خبرونه کې دا هم اوري چې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې بدلولو بریالی نشي او دا هڅه به د هغوی د سر په بیه تمام شي. د افغانستان او سیمې د نورو تحولاتو رپورټونه هم اوري خو په سر کې صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو سره.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینو رهبرانو کوربه ده او پر هغوی نفوذ لري. خو د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو شتوالی سیمه ییز حل غواړي. او د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسله وال وژلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینې رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د دې شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار پرون د پاکستان د پوځي ادارو په کړنلارو کې د بدلون هیله څرګنده کړه. قاسمیار ازادي راډیو ته وویل باور لرم چې د طالبانو رهبری چې د هغوی میلمانه دي د خپل کوربانه درناوی او مراعت کوي او همدا د خبرو لپاره زمینه برابروي. قاسمیار د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د اسلام آباد پر صادقانه همکاري ټینګار وکړ. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سر عزیز ویلی د سولې مذاکرې د افغانانو خپله مسله ده او دوی د زمینې په برابرولو کې مرسته کولای شي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ییز حل غواړي. عزیز پرون ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
foreign fighters is a problem in afghanistan but we had
afghanistan ki da baharnay jangali yo maujoodiyat yo umdas tun jada khud hal la paray bayad dasimi pakacha hati ushi zmuk patir bayad tool simay se wadna da istikhbarati malumat da sharikawlo aw gado hatso spamawna kri so baharani waslawal le yawi khaham aw laad nashi sartaj aziz wail che pa shamali waziristan ki pauzi amaliyat ho da afghanistan la amniyat sar dir amrasta ukra aw kan nawi shwi da afghanistan amniyat ba dir kharab shwi wo da afghanistan aw pakistan istikhbarati idaro porustay ki da si muafiqa ukra che par asasi da ولې دواړو خواو ته د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره معلومات شریک کړي. اول سمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو یا انجوګانو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کار یې شفافیت نه لري او پیسې ضایع کوي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد پرون په کابل کې ویل چې غیر دولتي مؤسسې یا انجوګانې باید د خپلو فعالیتونو د شفافیت حساب ورکړي. ویل کېږي چې په افغانستان کې اوس مهال لږ تر لږه 1400 روي غیر دولتي مؤسسې فعال دي. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د میروسته وړاندې کیږي. بیا هم خرغلی د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوه جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسله والو وژل. په دې نښتو کې چې ویل کېږي د پاکستانی طالبانو په پټنځایونو کې شوي د رینجرز ځواکونو دوه سرتیري ټپیان شوي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو وروسته له هغې چې وسله والو په 13 دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر یو ښوونځي په حمله کې شاوخوا 1.5 کسان ووژل د طالبانو پر ضد خپل عملیات پراخ کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقه لپاره خپل شرطونه څرګند کړل. خامنه ای پرون په وینا کې چې له دولتي ټلویزیون خبريده وویل د څېړنو بندول او د لس یا دولس کلونو لپاره تفتیش د منلو وړ نه دی. خامنه ای چې د ایران په ملي مسایلو کې ورسته خبره کوي پرون ټینګار وکړ چې د موافقه په صورت کې به پر ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه فوراً لری کیږي. د ایران او شپږو قدرتونو یعنی امریکا، فرانسې، بریتانیې، چین، روسیا او جرمني استازیو ته د رواني میاشتې تر پای وخت ورکړل شوی چې روسیه موافقه وکړي. د روسیې، جرمني، یوکرين او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ غونډه وکړه او هڅه وکړه چې د یوکرين په ختیځ کې دروانی شخړې د حل لپاره ډیپلوماټیکي حل ځلې بیا ژوندۍ کړي. له غونډې وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل څلورو خواوو موافقه وکړه چې د یوکرين په ختیځ کې به شوی اوربند ماتېدو ته نه پرېږدي. د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو له هغو دوامدار سرغړونو هم شکایت وکړ چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب ټینګ شوی اوربند څخه کیږي. روسیې، یوکرين، فرانسې او جرمني یوکرين په ختیځ کې د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه وکړه څو د دوی په وینا د یو اوږدمهاله اوربند لپاره زمینه برابره شي. د ارمنستان د پلازمینې یروان زرګونو اوسیدونکي د ښار کوڅو ته راوتلي دي. په یروان کې پولیسو پرون هغه مظاهره کوونکي چې د برېښنا د نرخ د لوړوالي له امله یې سوله ییز اعتراض کړی و، د اوبو په زور وشړل او خواره واره یې کړل. د یروان ښار ګڼ شمېر اوسیدونکو د پولیسو د دې چلند پر ضد په اعتراض کې پرون د اسدۍ میدان بند کړ او د ولسمشر تر ماڼۍ پیاده ولاړل. رپورټونه وایي چې د ولسمشر ماڼۍ ته نږدې پولیسو د خلکو مخنیوی وکړ. مظاهره کوونکو له ولسمشر سرج سکیان سره غوښتنه وکړه چې د برېښنا په نرخ کې د 14% زیاتوالي پریکړه لغوه کړي. او د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون سهشنبه وویل چې په تېر یو کال کې لږ تر لږه 390,000 عراقیان له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. دا اداره وایي چې زیات خلک له هغو سیمو تښتېدلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو نیولي یا د حکومتي ځواکونو او د دې وسلوالو ترمنځ جګړه پکې روانه ده. انبار د عراق په لویدیځ کې پروت ولایت دی چې اکثریت استوګنې سنیان دي. د عراق دا ولایت تېر کال د اسلامي دولت وسلوالو ونیو. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورئ. پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو پر تنظیمولو کار کوي. دا خبره د پاکستان د صدر اعظم د امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز کړې ده.
Some talks have taken place. We hope that they will produce some results in terms of what I call lowering the level of insurgency.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې په خاص توګه په شمال او جنوب کې د ناامنیو د علتونو په اړه په همدې خپرونه کې مفصل رپورټ اوري. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې په بدلولو بریالی نشي.
په اوسنیو شرایطو کې د موجودې جغرافیا تغیر ورکول د وینو په قیمت تمامیږي.
دا نور رپورټونه سربیره په دې خپرونه کې دا هم اوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د 12 امام په لټه کې ده. او د خپرونې په دوهمه برخه کې په پاکستان کې د ګرمې هوا له امله د رامنځته شوي مرګ ژوبلې حال درکو او د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکي 19 پروګرامونه هم اوري. دا ازادي راډیو خپرونه په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلای شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا خپلو حملو ته زور ورکړی او د ځینو څارونکو په باور پر ملي شورا وروستۍ حملې د سولې هیلې له منځه وړي دي. د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار د افغان حکومت او طالبانو د استازو د راتلونکي ناستې خبر ورکوي. د پاکستان د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا لیدنه په نږدې راتلونکي کې پلان شوی خو دقیق وخت یې لا نه دی ټاکل شوی. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز ازادي راډیو ته وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډیر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په اورومچی ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څیر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون ته قانع کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبرې لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بند شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای. زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګ ګامونه اخیستي دي چې د افغانستان پر وضعیت یې هم اغیز کړی دی. که چیرې موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره د ضرب غضب عملیات نه وای پیل کړي، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستاني وایي
طالبان مستقل نیستن،
طالبان خپلواک نه دي او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پرېکړې حق او صلاحیت ورکول کېږي. دا نورې تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینې مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار ازادي رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکرې رسمن پیلېدلی شي.
دا فرشته جلال زیب ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې اسلام آباد د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابروي. اخو بیا د پاکستان او افغانستان د امنیت او سولې او ثبات په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي څرګندونه کړې دي. ډاکټر ملیح لودھی پرون د امنیت شورا ته ویل دي چې سوله، ثبات او برخلیک د افغانستان او پاکستان سره تړلی دي او په دې اړه پر د افغانستان د پاکستان او افغانستان لخوا به د تروریزم پر ضد یو ځای او مشترکه جګړه کیږي. په دې اړه جزئیات د زبیح الله شفق پر ریپورت کې اورو.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي ډاکټر ملیح لودھی وایي د پاکستان او افغانستان سوله، ثبات او برخلیک له یو بل سره تړلی دي او هیواد به په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره له افغان ولس سره مرستې جاري وساتي. نوموړی همداراز د افغانستان په پایتخت کابل کې د هیواد د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو د ډله ییز برید په ګډون په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي پېښو زیاتې د لوغندل او ویویل تروریزم د ټولو هیوادونو لپاره شریکه ننګونه ده او اسلام آباد د دغې ناولې پدیدې په ضد جګړه کې له کابل سره خپلو ژمنو ته ژمن دی. د پاکستان د دولتي اجازه د راپور له مخې ملیح لودھی دا څرګندونه د دوشنبه په ماښام په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال کړي. د دغه لوړ پوړي پاکستاني ډیپلوماټ په وینا نړیواله ټولنه د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي او د افغان دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړي. او په خبره موږ په لومړي پړاو کې د سولې پروسې د پرمختګ لپاره په دې وروستیو کې اخیستل شوې ارزي ګامونه ستایو او د دې ترڅنګ هیله لرو چې د اقداماتو پر وړاندې به ډېر ژر مخامخ خبرې اترې پیل شي چې په نتیجه کې به د تشدد روانو لړۍ هم کم شي. ملیح لودھی همداراز وویل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې د یو بل هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې، د یو بل پر ضد د خپلې خاورې د نه کارونې او د یو بل دښمن شریک دښمن ګڼلو ترڅنګ د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا هوکړه کړې ده. نوموړی یو ځل بیا د پاکستان په اړه خبرې ټینګار کړی چې وایي د سیمې او پاکستان سوله او ثبات د افغانستان له سوله او ثبات سره تړلی دي او پاکستان به په دې لړ کې خپل بنسټیز رول لوبوي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي د ملیح لودھی وروستیو څرګندونو ته په اشاره په دې باور دي چې د افغانستان سوله د سیمې او پاکستان د سولې لپاره حیاتي بڼه لري. د سیاسي او سیمه ایزو چارو څارونکي او پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
افغانستان غیر مستحکم افغانستان پاکستان دوبارہ نقصان دہ دے جا پارا لگے افغانستان نارامی خام خاطر پاکستان امنیت کا نقصان رہی.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي همدارس پر دې خبرې ټینګار کړي چې پاکستانوي پوځیانو په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له هر ډول توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د تروریستانو او د هغوی د کورنیو او بهرنیو تمویلونکو طرز د پولو به دوام ولري.
آزادی
دلانا فیصلہ و منگولا وقت شریف
پوہنا
په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دیم بیا بکرم په لابشای والم یا په دالاس والم
و بند لرو مرد حکومت خواهش لرو چې مرد و بو بند بس
پلی چې فکر چې محکمې لخواسی
ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
تاسو زمون خغل ازادي رادیو او ریجانا قال کوزی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهم مقالو او مطالبو زینی برخه دروروي
زیات شمیر لویدیز ورسپانو د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو حمله ته پام اړولې ده. ټایمز ورسپانې په مضمون کې لیکلي طالبانو ترور د افغانستان تر پارلمان ورساوه خو د دوشنبې د ورځې حمله کې افغان امنیتي ځواکونو د لویدیز له مرستې پرته له ترورستانو سره جګړه وکړه. ورسپانې لیکي د اپریل میاشتې راهیسې وسلوالو د افغانستان په بېلابېلو برخو کې حملو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې د هلمند، اروزګان، قندوز او بدخشان ولایتونو کې ځینې سیمې ونیولې، خو د ورسپانې په باور وسلوال له دغو سیمو څخه بیرته شړل شوي دي. ټایمز د مضمون په یوه برخه کې د افغان سرتیري عیسی خان څرګندونو ته اشاره کړې چې وایي د ملي شورا په ودانۍ باندې شپږ تنه حمله کوونکي ووژل. عیسی خان چې 28 کاله عمر لري حمله کوونکي د پاکستان غلامان بللي او وایي د افغانستان د دفاع لپاره به د خپلې وینې تر وروستي څاڅکي پورې ولاړ وي. برېټانیې ورځپاڼې ګاردین هم د افغانستان د ملي شورا د حملې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي وکیلانو غوښتل چې د ملي دفاع وزارت ته د نومول شوي وزیر لپاره رای ورکړي، خو د وسلوالو د حملې له امله له ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. برېټانیا چاپ بلې ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو د حملو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکي دا په افغانستان کې د سیاسي او پوځي بحران د پراختیا ښکارندوی دی او دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو څخه له یو کال زیاته موده نه کېږي. د مضمون لیکوال پاکستانی ژورنالیست او لیکوال احمد رشید لیکي طالبانو په شمال کې د مرکزی اسیا هیوادونو تر پولو او په جنوب کې د پاکستان او ایران پولو ته نږدې سیمو کې د نظر وړ پوځي بریاوې ترلاسه کړي او دا مهال داسې ښکاري چې د وسلوالو دا پرمختګ د درولو نه دی. فاینانشل ټایمز لیکي دا چې لویدیز د افغانستان په لوبه کې توپ ته ګوري، دا لوبه د مرکزی اسیا په لوی چاپیریال کې لا ګرمیږي. طالبان، القاعده، زیات شمېر پاکستاني، چینایي او د مرکزی اسیا ډلې هڅې کوي چې دا جګړه تاجکستان او قرغزستان ته پراخه کړي. ورسپاڼه زیاتوي په دې وروستیو کې د تاجکستان استخباراتي چارواکو ویلي وو شاوخوا 15,000 وسلوال هڅه کوي چې د افغانستان شمال اشغال کړي تر څو په دې توګه مرکزی آسیا ته لار خلاصه کړي. ورسپاڼه زیاتوي یو شمېر وسلوال په قندوز کې د ولسوالیو د نیولو هڅه کوي او د مرکزی آسیا یو شمېر نورو وسلوالو د بدخشان غرنی ولایت ته چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډه پوله لري ملاتړ لیدا. فاینانشل ټایمز د سولې د خبرو په افغانستان کې د ملکي او پوځي کسانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اشاره وروسته لیکي دا ټول ستونزې د افغانستان د ملي وحدت حکومت رامنځته کړي او داسې ښکاري چې حکومت فلج شوی دی. حکومت په تیرو لسو میاشتو کې ونشو کړی چې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافونو له امله کابینه بشپړه کړي، اقتصاد ته وده ورکړي او له افغانستان څخه د پانګې د فرار مخه ونیسي. د ورځپاڼې په باور تر ټولو ستر سیاسي بحران دا دی چې د ولسي جرګې کاري دوره ختمه شوې خو د انتخاباتو لپاره توافق نه دی شوی.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کېږي چې یو خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې، نو بلخوا د رپورټونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال هم وژل کېږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو تر شا څه عوامل دي، احمد شاه عظیمی په دې رپورټ برابر کړی.
په افغانستان کې د تیرې څه مودې راهیسې وسلوالو په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل کېږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمېر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمېر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمېر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان ارتداد د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې، اکثرا د خلک دې خواته راغله، اکثرا که خارجي عوام دې خواته راغله، که نور هم دې خواته راغله. بل شمال نه اکثرا دغه د چچن دغه ازبکو دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو. دوی هم څه یو څه د چین دی، هغو هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. تمه چې تر بعدې زیات شو.
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړی، نو بلخوا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دواړو لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسیتوب ترلاسه کړي.
یو ور غیر رسمی ملاقاتونو غو دی شوی دی، خو پاکستان ته فشار چولې د رسمي ملاقاتونو، نو زما په خیر باندې غیبه کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے سزا فما ته ښکاری نه باغی د پرډیر سره خبردار فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې ایشن پورې دی سره نفر موجود دی. باغی دا شلو کی چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنه سپیریورټی ایٹ دی پوینټ آف ډیفیشن، چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي هلته زیات کسان نور زمین راوړي او حمله وکړي، کدی شي اروستو غزیا پری دی خو هغه یو خلکو کې ناامیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډیر مضبوط شو او دی ولسوالي واغستا یا دی چې کوم نور پر پارلمنت باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیر میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استاذ ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابره کړه او پر اتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسني حکومت پر کړوړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری پدی والی دی چې کوم مقام ولې چې کوم مقام چاته ورکا کوم مقام څنګه کا څنګه دې استفاده وکړه، خبرې باید دې شي چې دې په مابین کې اختلافات دي، یعنی اختلافات دی حکومت په مابین کې دي چې دې دې اختلافات او مخالف لوري جته اخیسته ده، او زیاتره خلک حتی په پیسو هم ده، زیاتره اطراف کې ده ولسوالۍ لاس پلاستیک زیاتره په پیسو هم خرڅیږي. هلته دا اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅوي، دغه خط هم خرڅوي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې معلومه دي چې د هیروینو قاچاق د بدې مملکت کې خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، د په مفته په کمپ قیمت باندې اخلي، په بدخشان کې لاجوردي هغه اخلي.
که څه هم افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریځ لري چې د سولې د خبرو اترو ترڅنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
تسی ازادی رادیو او رای د اجرایی ریاست لومړی مرستیال محمد خان وایي هیڅ هیواد به د افغانستان د جغرافیې په بدلولو بریالی نشي او دا هڅه به د هغوی د سر په بیه تمامه شي. محمد خان ټینګار کوي چې افغان سوله او امنیت غواړي او دولت له وسلوالو مخالفانو غواړي چې له وینې تویدنې څخه لاس واخلي او د سولې له پروسې سره یوځای شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي وحدت حکومت پر بهرني سیاست او د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د چارواکو پر کمزوري او ناسم دریځ انتقادونه کوي. پدې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د نامنې له زیاتېدو او د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ له هڅو سره سم د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې هیڅ هیواد به له وسلوالو مخالفانو نه په ګټې اخیستنې سره ونه توانیږي چې د افغانستان جغرافیه بدله کړي. د اجرایی ریاست لومړی مرستیال که څه هم وسلوال مخالفان سولې ته رابولي، خو وایي هغه هیوادونه چې غواړي افغانستان ناکام کړي د هغوی د سر په بیه به تمامه سي. انجینر محمد خان ټینګار کوي چې افغانان په هره بیه د دا ډول هڅو مهارولو ته تیار دي.
په اوسنیو شرایطو کې د موجودې جغرافیا تغیر ورکول د وینو په قیمت تمامیږي، که استعمارګر قوتونه او یا هم دهشتگر قوتونه غواړي دی جغرافیا ته تغیر ورکړي، دا د انسانانو د مرګ په قیمت تمامیږي. ټولو ته دعوت ورکوي چې راځئ ټول انسانیت په سوله، صفا، ثبات، ورورګلوي
او استقامت کې ژوند وکړو.
اجرایی ریاست له دې وړاندې ویلي وو چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به له مخالفانو سره د مقابلې لپاره افغان ځواکونه لا تجهیز او پیاوړي کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ملي وحدت حکومت پر چارواکو انتقاد کوي چې د وسلوالو مخالفانو او بهرنیو هیوادونو پر وړاندې کمزوري او ناسم دریځ غوره کړی دی. دوی وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت له یو پیاوړي دریځ څخه له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې وکړي او نرمه لهجه پای ته ورسوي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وایي که چیرې چارواکي د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې له ناکاره سیاست څخه لاس وانهخلي، هیواد به نور هم د تباهۍ خواته ولاړ سي.
حکومت د سولې لپاره ستراتیژي نه لري. د دوی دا څرګندونې نشي کولی د خلکو درد را کم کړي. طالبان افغانان وژني. هر څوک چې له طالبانو سره سوله غواړي، دا ډېر خجالت کوونکي او ماشومانه سیاستونه دي.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفانو په هیواد کې جګړې ته زور ورکړی او توانېدلی دي چې د کندوز دوه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او همدارنګه د ملي شورا پر ودانۍ ډله ییزه حمله وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې هغه وخت نتیجه ورکوي چې حکومت له قوي دریځ د سولې خبرې پر مخ یوسي او د دوی پر وړاندې افغان ځواکونه لا پسې پیاوړي کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې په حالاتو کې اوري چې د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد وایي امریکا د شیعه مذهبو د دولسم امام په لټه کې ده. د شیعه مسلمانانو په باور امام زمان په لسمه پیړۍ کې لادرکه شوی خو بیرته راځي او پر ټوله مځکه عدالت رامنځته کوي. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدینژاد په دې ادعا سره د رسنیو پام یو ځل بیا ځان ته اړولی دی. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د ایران د پخوانی محافظه کار ولسمشر محمود احمدی نژاد له قوله راپورونه خبره سوي چې وایي د امریکا متحده ایالات د امام زمان د نیولو هڅه کوي. د شیعه مذهب باور دا دی چې امام زمان په لسمه میلادي پیړۍ کې لانځارو پټ سوی او د ځمکې پر سر د عدالت رامنځته کولو لپاره بیرته راځي. محمود احمدی نژاد د روژې د پیل په مناسبت یو شمیر عالمانو ته د وینا پر مهال دې خبرې ته اشاره کړې چې د دولت بهار په نوم یوه انټرنیټي پاڼه کې خبرې سوي دي. دا پاڼه د ده د نږدې ملګرو ده. احمدی نژاد وایي لویدیځوالو د امام په اړه د امریکا د بشري علومو په پوهنتونونو کې ډېرې څېړنې کړې دي. که ووایم چې د امام زمان په اړه د دوی څېړنې تر هغو تحقیقاتو چې د قوم، نجف او مشهد په علمي حوزو کې کیږي زرګونه ځله ډېرې دي، نو مبالغه به مې نه وي کړې. د احمدی نژاد له قوله همداراز راغلي چې لویدیځوالو د امام زمان په وړاندې خپل تحقیقات بشپړ کړي او د هغه نیولو ته هم نږدې سوي دي. د ده په خبره له غربیانو سره یوازې د امام د عکس کمی سته. احمدی نژاد د امریکا اداره شیطان وبلله او زیاتوي چې لویدیځ په تیره بیا امریکا د امام زمان بیرته راتک د خپل امپراتوري لپاره یو ګواښ بولي. راپور زیاتوي احمدی نژاد د خپل ولسمشري په دوو دورو کې په پرله پسې ډول خپل کورنۍ او بهرنۍ چارې په یو ډول د شیعه مذهب په امام پورې تړلې وې. دی وایي دا پیسې چې موږ ترلاسه کړي دي د امام زمان دي. او بل ځای د وینزویلا د پخواني ولسمشر هوګو چاویز د هغه ارادت یادونه کوي چې د ده په خبره امام زمان ته یې درلود. دی وایي په ټولو ویناوو کې د امام زمان نوم یادوه. زموږ لاره د امام لاره ده. کله چې له چاوی سره د امام رضا علیه السلام زیارت ته ولاړو هلته باید دغه سره لیدل سوی وای چې څه ډول خبریالان راټول کړي او 15 دقیقې د امام زمان په اړه خبرې وکړي. احمدی نژاد له 2013 کال راهیسې چې حسن روحانی ولسمشر سو تر ډیره په عام محضر کې نه لیدل کېده، خو په دې وروستیو کې د لوی فساد په تور د ده د دو تنو نږدې همکارانو تر نیول کېدو وروسته او هم په غونډو کې په ګډون سره یو ځل بیا په رسنیو کې مطرح سوی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د افغانستان د مختلفو سیمو څخه د ازادۍ راډیو اوریدونکو په خپل اسمسونو کې په پارلمان پرمې حمله او د راز د نورو مسایلو په اړه پیغامونه راستولې دي. محمد مدنی له نورستان څخه په خپل اس ام اس کې وایي طالبان د اسلام له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او د په خبره دا جګړه د طالبانو جهاد نه دی بلکې دته د شریعت پر اساس فساد ویل کیږي. یو بل اوریدونکي چې نه نوم او نه هم خپل سیمه ذکر کړی دا په خپل اس ام اس کې وایي کزه ولسمشر شوم نو په افغانستان کې زر تنه جنایتکاران به وشنم. مجیب الرحمن کریمی بیا د نورستان د نورګل ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې کړی دی چې په کابل کې د پرونی تورستي پیښې په کلکه غندنه کوي ځکه چې د ده په خبره په روژې د روژې په مبارک میاشت کې الله جل جلاله د زناورو ښکار منع کړی پاتې لا د انسانانو معصومو ماشومانو وژنه ده. دغه راز ځینې نورو دوستانو بیا په خپلو اس ام اسونو کې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د امنیت غوښتنه کړې او وایي چې حکومت باید د امنیت د ټینګښت لپاره جدی او پراخ اقدامات وکړي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکو او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه خبريږي. خو اوس صفی الله ستنگزی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان د طالبانو د ځینې رهبرانو کوربه دی او پر هغوی نفوذ لري. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو د شتوالي ستونزه سیمه ییز حل غواړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصاد وزارت ته د هغو غیر دولتي مؤسسو د فعالیت د مخنیوي سپارښتنه کړې چې کاري شفافیت نه لري. د پاکستان نیمه پوځي ځواکونو تېره ورځ د کراچۍ ښار په څنډو کې په دوو جلا عملیاتو کې لږ تر لږه 10 وسله وال وژلې دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پرون له غربي قدرتونو سره د اټومي موافقې لپاره خپل شرطونه څرګند کړل. او د روسیې، جرمني، اوکراین او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو تېره ورځ غونډه وکړه او هڅه یې وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د حل لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا ژوندۍ کړي.
د پاکستان په جنوب کې په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمې هوا له امله سلګونه کسان مړه شوي دي. ګرمې هوا د کراچۍ ښار او شاوخوا سیمې ډېرې ځپلې دي. په اړه له پیښوره زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغې وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همدارس د دې ایالت په جیکب آباد، دړکنه او شکارپور ښارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې په ورځ په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 280 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسېدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې پکې د نورو ناروغانو د ځایو له گنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تیرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډ پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدید ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرول او ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهر ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهر د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسېدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغان د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولنا روغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زغ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم ځر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3000 جلو هلي کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیايي حالت پکې مرګونه او چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بل خو د کراچی خار په بیلا بیلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده، چې له امله د خار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 30 پورته ده، د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخته نیوکه کړې او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګړک وای ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړې ده. دی وایي چې د دوی په کلي کې یو غیر مسول وسلوال کس دی او په ناحق یې د ورور وشته دی. د پروان دغه اوسیدونکو وایي سره له دې چې لدی پیخ څخه څو میاشتې تیریږي، خو د پروان ولایت د امنیت قومندانۍ لا تر اوسه دا کس نه دی نیولې.
زه د خلازی او اوسیدونکو د خواجه خیلو د کلی مربوط ده د پروان ولایت.
ستونزه مو څه ده؟
دغه ده چې په وشتم د ثور باندې د بریالي په نامه باندې یو غیر معصوم کس ده. دلته موږ په ځمکه کې کار کوو، د کارګر د خاتم اجاره ورکړي دي. موږ په ځمکه کې دلته راغی، د کارګرو نه بیلونه بار کړي، کارګرو ته کنځا وکړي. موږ چې ورغلو موږ ورته ویل د یو وروره موږ ته کنځا وکړي، تر اثر ونښته ونښته ورسره کشولې موټر په موټر ته جک شه موټر ځان یې ورسره باندې کړي. وروره په بندولو په وخت کې داس د مرمۍ وشته. خل دا ټول د اثرې په خلاف بیلار خپل کار پروان ولایت مری ټوکړه خپل زخمی ولید او آیتان راغله خپل ټول گزارش ولیکه. دا مغشپ په تیرال برسې د ساحه وکړه چې راځه د زمینه څونه لري د زمینه ساحه ته راغله دا موږ باندې ترس کړای دا مقصد دولت په سیراغ نه وای چې رانغه مغه اول شپ په سیراغ نور څوک سیرانغله او پیغام ګری دی هغه د خپل کلی ختم ګری د څلور نفر مصاله او سره دي خپل کار کې خلاص نو پیجری دي قضیه و
دا خبرې الی چې ته وای تا ورور وشته ده دا څوک ده؟
دا حاجی افضل په مرمۍ وشتلای دوه مرمۍ وشتلای خلکو د ټوله دا قضیه معلومه ده.
حاجی افضل څوک ده؟
حاجی افضل هم دمدغه کلی ده کنه د زما ورور ده. دمدغه کلی دمدغه کلی دوی کای ده په لازمه کې کې ورته راغلای ده دوه مرمۍ وشتلای د کشاوي موټر ته چې ځان ور سره باندې په دې وخت کې دوه مرمۍ ولي خل راځي ته خلاصي غږی خپل کار.
یعنی کوم مخکنه د خصومت یا دښمنی خو نه و؟
ایت خصومت نه ایت خصومت دای او جورګیر د مصاله کړ ده. مقصد چې ګل کوتیزم کولری ته وځای خی تاجیدای ری پیسې ته واړی ایت خصومت نه مونږ ته پښتنه کړای شي. مونږ ډیر غریب خلک د خپل کار په څو پی چا سره نه کار لري نه غرض لري نه ملي لري. دا راکه کوم چای مونږ درلودل په دولت کې مخ ته واری جام کړو. مقصد یو خلکو ته معلومه چې سره مونږ دښمنی لري دښمنۍ دی لیازې وشتلو یا کوم بده مره سوال دی ایت خبره نشته.
و ستا سرور چیرته ده؟
شپخانه کې دا کیندل اتره دې بستر او سم راوستلای د مقصد د هغه کې دا د شې په چارکار کې مریضه ور کړې ده. ایمرجنسي کې بستر او بوم ته چارکار ته ال ته علاج نه شي. بیا ایمرجنسي ده بوته ایمرجنسي کې اوس پروت د پزای کې درې میاشتې بعد بیا باید ایمرجنسي ته لاړ شي بیا عملیات شي. مقصد مشکلات لږ ډیر دي.
دا په دې معنی چې امنیتي مسولینو د دې مسلې پوښتنه نه ده کړې او دا کس نه دی نیولې. تاسو هم دا وایي؟
مقصد اول چې په سیراغلی نو اج پیګری نو آیا چې په سیراغلی مقصد وکړ ته ورته کولای چې بریالای چیرې بریالای نشته. برسید سایه کړي د غزا کې چې چړای وشتلای دالته تلی برسې کړي او نو ری څوک نه دی راځي واسکار نه د سیراغلی دی هغه مګل وکړ.
وستاسو د امنیت قومندانۍ تتلی لري یغوی درته څه ویلی؟
منګنی ورغلی بیا موږ خپل زخمی شوی خپل زخمی د مرګ حال او خپل زخمی تداوی موږ لا وکړه. هغه چې هغه خلک د سره همکاري کړې ده مثلا درد دلې ورسره کړی هغو ته اوس خبره لېږي چې زه به تاسې سره ګورم زه تاسې مولم تاسې نه پرېږدم تاسې همکاري کړې ده یا کومه خبره ما فاق کې کړې ده مقصد خلک تعدیدی همکاري کې دوستان دي عین هغه خلک تعدیدی اخلاص.
تاسو نو څه غواړئ؟
منگ دا غواړ قماندان صاحب دا امنی سر او غاگی گتا دا مسئله ورطو ولی دا سرائی نیست.
باید تو ایو حتا موکل چه لبریالی سر چه ویلکی غیر مسئول وصلوال قماندان دا عدیکوونی سو خو بریالی نشونو دا پروان ولایت دا دا غوثی دونکستون زمو دا پروان دا امنی لقماندان محمد زمان مموزی سر تر حق را. یو کس منگ تا دا خالزوی لسیم نزنگ وحله غوایی چه یو غیر مسئول وصلوال کس دا ورور ویشته ده. دا وایی دا سال پر میاشت که دا غا پیخه شوی خود رو سر تاسو دا غیر مسئول وصلوال کس ندنی وله. تاسو پا دیاره چه وایی؟
بله منگ دا تاریخ دستیر چه مانه اینه تخیر با دو دری افتی که گلا جات منگ تا دا خالزوی نوال آغای دا منگ اوزیگ چه دا نخر چه مرمی ویشته نه من پولیس ته وظیفه وکړه پولیس لاړو منطقه یې د نږدې نه بررسي کړه نو بجرین فرار کړی منطقه کې کله راځي نو د غله په شکل راځي کله چې غل راځي نو دوی که چېرته لوی اطلاع اخلي یا کوم نور دوستان وي د خلکو همکاري د پولیسو سره نهایت مهمه ده. خل چې همکاري ونه کړي نو موږ خو یو اصول د دنیا هم نه دي او د دولت هم دومره توانمندي نه شو چې موږ هر کور باندې پیرهدار وګرو. کله د وطن کې شته دي خصومتونه دي دا چې به مونږ پوښتنه وکړو سړی ونیسو خصومت ونیو خلکو نه پوښتنه وکړو د متضرر نه پوښتنه وکړو چې تا چې وجه سوه ولې سړی ویشته ولې ویشته بس وجه چې خصومت هم نه و جنجال هم نه و دا سړی لیوانی ده خلکو دي خامخاص مشکل شته منطقوي موږ پیګیري کوو انشاءالله دې رابطه تدبیر لرو.
د دې ورور نه بلکې وایي چې نور خلک هم ځوروي
کله چې اطلاع راشي موږ هیڅ پروا نه لرو هر څوک چې موږ په دې نیولو کې هیڅ معذرت نه لرو خو که کله خلک موږ سره همکاري وکړي موږ خلکو نه په غوښتنه دا ده که کله دغسې مفسد خلک یوازې دا نه نور مخرب مفسد لګولګرد خلک چې منطقه ته متضرر کېږي موږ ته وښي نور نه کېږي تلیفونونه شته دي تلیفون خصوصي دی موږ ته زنګ وهي دي ما نمبر ټولو خلکو سره شته کنې موږ د پروان ولایت کې د صندوق د شکایت صندوقونه نصب کړي دي تقریبا ډېرو ځایو کې صندوق شکایت لري پولیسو که څوک مشکل لري حتی موږ داسې په راډیو کې په تلویزیون کې تاسې راډیو طریقه هم دا خبره کوو که زموږ د پولیسو نه څوک شکوه لري په قد موټر نمبر سریال دې واخلي یا نو موټر نمبر واخلي موږ ته تلیفون وکړي یا یاداشت کړي دي موږ هغه کې زراعت کوو ځکه چې دا جامعه ده امن او مشکلات شته دي که نه خلک نه بلکې حکومتي خلکو کې مشکل شته دي اکثر موږ کوشش کوو دوی ته موږ عاجز نه یو چې موږ سولو شو دي بله
مخکې له دې نه تاسو داسې موارد درلودل؟
ډېر زیات دا خو افغانستان ده ډېر زیات داسې موارد شته دي چې خلک ولګرد خلک هلته غله وو رالو په دې چې کلو رباط کې موږ چې په شوی ولو ډزې وکړې ډزو په نتیجه کې مړه شول هم ویشته مړ شو دی په دې مړی مړ سره او ډېر غل وو ابله شپه یو کور ته سړی وښته چا ویشتله وه کور هله ومکړی وو تېره میاشت کې موږ دوه کسه ویشتلو زخمیانو شفاخانه کې بندي دي دا غله دي مسله غله ډېر زیات موږ رسنیو دي تقریبا 500 نه اضافه خلک یو نفر چې دلته تېر کال دوه درې کاله مخکې یو واده کې نصیب هم اچولی وو هغه کې تقریبا 30 کسه مړو څو زخمیانو هغه هم ونیوو موږ تقریبا 500 نه زیات مجرمین نیولي ما وروسته هم سوارلي په سلهاو کیلوګرامه مواد مخدره مې نیولي.
یعنی ستاسو فعالیتونه ډېر د خلکو په همکارۍ متمرکز دي؟
ډېر شک نشته چې خلکو همکاري نهایت مهمه ده. خلک باید موږ سره همکاري وکړي چې خلک همکاري ونه کړي دا وګوره د افغانستان تشکیلات زه خبره کوم یوازې د بګرام ولسوالي 2,60,000 نفوس لري او زموږ ټول د پولیسو تشکیل 8 کسه ده. دا اوس د دې خلکو دومره اراضي دومره ځمکه دومره ځنګلزات ټول باغونه دي دیوالونه پرې تاو دي دې خلکو چې خلک موږ سره همکاري ونه کړي دا مشکل نه هلکي خلکو همکاري ده چې موږ دومره موافقه لرو همدا اوس هم کله موږ سره همکاري وکړو دا دغه سړی دوه هفتو کې موږ نیولی شو.
دغه سړی چې اوس یې شکایت کړی دی دوی څه وخت تاسو ته درشي؟
چې هر وخت دروازه خلاصه ده دوی ته موږ هر وخت درشي.
تاسو ژمنه کوئ چې له دوی سره به همکاري کوئ او مجرم به چې هر چیرې وي هغه به نیسئ؟
افغانستان په هر ولایت کې دی د ادرس اخیستې موږ نیسو.
کور ودان قومندان صاحب تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 02982920.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا او خوشی په هیله ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې هم ډېری ټلیفوني اړیکې لرو چې لا بد مرغه ډېره برخه یې د نامنیو په اړه شکایتونه دي. دغه روانه خبرونه هم د یوه افغان په پیغام پیلوو چې د زابل ولایت له شاجوی ولسوالۍ څخه د جګړو له صحنې څخه ژغونه ثبت کړي دي او د هغې سیمې د خلکو وضعیت یې زموږ سره شریک کړی دی. په ګډه به وویل
مزبه دی روزه کې د جنگو سره ډېر سخت فازای به دا زموږ حال ده. تاسو به سمه کې چې شاجو کې دا جنگونه دي. تاسو په دې روزه مبارک مو صدا شینیان دا روزه ما څنګه دا د روزه دا جنگونه دا زموږ حال ده. دې روزه مبارک روزه مبارک کې جنگ حالا ته جنگ حالا تاسو ته دا حوالو نه دا پاکستان مست کورو وریږي دا زموږ د افغانستان د خلکو حاله
محترم ورور استاسو راغلی پیغام خپور کړ. هیله ده چې امنیتي چارواکو هم اوریدلی وي او د نه یوازې د دې سیمې بلکې د ټولو هغو سیمو امنیت ته پام وکړي چې خلک پکې له ستونزو سره مخامخ دي. اوس به د هغو نورو اوریدونکو شکایتونه هم واورو چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د نامنیو په اړه کړي او هم د نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خپل د دوی څخه به واورو.
زما پیغام دغه دی چې زه د نوزاد لساري څخه اور ته ما اړیکې نیولې ده ته په ځای کې ټلیفون کار کوي. زما پیغام دغه دی زما دا پیغام نشر کوي چې په 50 کیلومتر کې حکومت دغه توپونه یې شي دي ملکی کورونه ملکی کلی په ټکور څوکړې کړل. زما دا پیغام نشر کوي دغه ملکی خلک دي نو طالبان خو دی ولي مجنور په چاغه مولي دغه زموږ ملکی خلک دا سر ټکور ټکور کړل چې کورونه کورونه اخلاص کړل. او بیا حکومت دغه چې په دغه 50 کیلومتر کې وسو دونه غاټوب چې اره مرمن نه منه د دې معلومات څه ورته کیږي موږ ټکور ټکور کړل دغه پیغام دی دغه نشر کوي.
زه محمد سالم د پکتیکا ولایت د ډلې ولسوالۍ د لوړګي سیمې نه په تماس کې هم د سلامونو څخه وروسته زما عرض دا شی ده دغه د مکور په ولسوالۍ کې اربکیانو یو دغه شانې لاس اچولی ده چې یو څوک لا هم ودې ته نه پرېږدي چې خپل مال په خپل غاړه کې کور ته ورسوي. بس چورت الان جوړ ده ما د اشرف غني چې دا خواهش ده په دغه نقشه باندې خو نه حکومت جوړېږي او په دغه نقشه نه ولشتې کېږي او په دغه نقشه باندې نه امنیت راځي. دغسې خپل سرې د باغچو ګمان پخان پایلچان دي سر اقتدار جوړ کړي دي. ولاکه د یو چا ناموس په امن وي ولاکه د یو چا عزت په امن وي ولاکه د یو چا مال په امن وي دا ټول دولت یې تر ریاست پورې ویني. بس دا ویل نهشته دا که غارې دا خلک وهي دا بدې ورځې کې دغه 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 تر ولایت تر وزارتو پورې دا خبرې ولاړې. حکومت هېڅ غوږ نه په باسي په دغه رقم لاده یم په دې خبرو رادیوګانو ژورنالیستان ستړي دنیا ستړي هسې مو امنیت راول او مو دا کو مو دا کو دا که د امنیت ترکې وي او لارې وي دا لارې خو د ما په نظر باندې د حکومت د جوړولو او د افغانستان د چې کولو لارې ما ته نه ښکارېږي. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم جناب قادر دی نن ولایت مشاکلا ولا سوال یې ز خبر در سره کوم نه د اسکار چې زموږ سره ځلن کوي ما څه مطلب سینه لنګ وتا او سین پاجې نه زموږ تر چې کې موږ یې مون نه پریږدو مون اکثر څه ډیر پازای مون د ډاکټر سره باندې سره ته دا غي له لرې چې موږ د اسکار زموږ سره څنګه چلن او چې موږ ټول بازار ته مون نه پریږدو موږ سره څنګه چلن نه کیږي. بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم جناب پیغام نشي. سلام علیکم. زه محمود ده پراه ده ولایت خبره کوم ده بلا بلک ده ولسوالیه دوه ټاکه پر اوسي یو اوبه ستوپونه د دېسیان دې را باندې کاریې په سوهاوو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی
سپاوراز د امریکا څنګه دغه ولا هغه بمبار لا فایل رسېږي پر دا خو دین او هغه خو هر یو نوښته دی ګناه سره نوښته دا خو دا چې زموږ ته زرا باندې غورځي هر ځای چې موږ سره بیا کښې یو لاس یې کاروله یو شل دا په سهاو یې کارې موږ پیاسه را دې چې ګرځې د دې وخت سره مړ کړي چې بیا غمه سه وسلام
الو ورته د ورته ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما لایې پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول، زیرې یې وسولې، غنمان یې وسول، دا خلک مسکنان دي، ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ورې لایې کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ورې لګې کې نو دا خو کوم مشکل نه دی چې سړی یو کار نشي کولای اوسه یې نه وي. ولې بیا مخلوق در بدره کوي؟ ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي؟ که دې په اوسه ده خو پسې وایه ښه ځینه زه تاجان سوا خپل ولسوالي ونسه او که دې په قدرت نه ده ناکه منتکې مه په په توره وه اوس سیم په تورې کړي دي، هېڅ سیم نه دي کړي. افکار دې بندیان دي دا چې څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالات تیاری کړي دي، ته په تیاره ته ده ولسوالي نه شي خوندي کولای. ستا اکمالات په تیاره دي، نور بندي یې. السلام علیکم.
بلې زه د هلمند مساکلات ولسوالۍ سره د تفریش کښېیم. سره مساکله هوا ډېره خرابه ده، ډېر جنګونه به ښه کېږي. ما دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یې تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو؟ نه مزدوري کوای شو، نه خواري کوای شو. د هغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. د خاص روزګان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص روزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي، په جګو جوو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي. آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو؟ دا د ملکي خلکو حفاظت دي که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي؟ په څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وړوده ور خېژوي، دوی ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپل انجرو کښې دا اوبه نه وړي. آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خود سرانه دي؟ دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېږي؟ دا ډېر ورځې کېږي او بله ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخاته اوبه ورخېژولې. آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي؟ وسلام.
بلې السلام علیکم. خاص روزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص روزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي. وطن کښې وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپه باندې؟ آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی، اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي؟ دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه. دا موږ ډېر بد دا لوی کورونه په لوی لوی توپه ولي انسانان څاروي دا ټوله د منځ دغه نږدې کورو د ولاړو. وسلام. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ د پاره، د حاجي ګل مراد د پاټک اچول د پاره، د دواړو مقاماتو ته او د ښاروالۍ د ننګرهار ته او خصوصا دا نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام باندې کوم چې دغه پاټک د حاجي ګل مراد دغه مارکیټ د دروازې نه ایسته کړي. منډۍ ته چې نه وځي هم درته پیسې اخلي او چې را وځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
بله السلام علیکم. زه احمد الله احمدي د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ د یخاب له منسیل څخه له تاسو سره په اړیکه کې یم. دلته د دې کار کېږي چې موټرسایکل د حکومت لخوا څخه بند شوي دي، بل د اربکیانو لخوا څخه خلک ډېر په تکلیف دي چې د کاکا یا د ماما دوی په طالبانو کښې د اربکیانو لخوا څخه تکلیف کېږي په یو لک او په دوه لکه روپۍ باندې ازادول کېږي. او بل چې هر وخت عملیات په وخت کښې هر موټرسایکل چې په سارا کښې ګیر شي چې اسناد ولو چې نه ولو هغه د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون د ولسوالۍ، سوربي د ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون په لوی ولسوالۍ پورې اړوند هغه په نمایندګي خبرې کوم. ایم ټي ایم فعل بیخي خراب دی. دلته مخکې در شو کار یې کوو، دلته خو اکثره خلک مسافر دي، یا په پاکستان کښې دي یا په خارج کښې دي یا په عربي ممالک کښې دي، د شپې خبرې کوي خصوصا فامیلي بهر تلای نه شي. سارا تلاشی بودی خطا نکم ده او شم نده چی اشکی سارا زنانه و دبان بلاش خبر ودی من تا پاکی تنزه آیا دیم چین سیمکارت خلقه خیشدی اما کیفیت بخی خراب ده چون ایست که جی خراب شوی ده ما ده کمپانی ندایی لگا چه دیگه تا جو توجه ہو که دی پاکتکار لایت دی ورگون ولی سواله دی سروبی ولی سواله او نور ولی سواله خطا دی کیفیت خراب ده و سلام
بلان ایک داد دکن دا حرم ایسا سر پر لکیم زما پیغام ولحمت سره چې ونه دا د څو ځلې زمر مشرانه چې ونه ته هم فلې دي زمر څنګه د کندهار ته میوې د مارکیټ څنګه تقریبا وو اته مې کې دي زمر مارکیټ د حکومت له خوا ته خصه د لر سروال چې اوس هم حکم دی همدارنګ زړه والی څخه د دې څخه د سعودي هغه له خوا څخه قذب شوی او هغه ودرې دي هغه په واسطه بل څه مارکیټ نه جوړ شوی مو سوای د شخصي مارکیټ او حالته زمر خلک نه دي زمر خلک تختل غسلن خرم زکه جا ترای ولې هغه باندې د ولسمشر اشرفونی همدارنګ اجرایی رہے ډاکټر عبد الله امرونه هم راغلي دي مکتوبره ټول کندهار درې خو څه کندهار کې ټول انځاسي دي خو د کندهار د امنیت کمانډر لخوا څه جنرال اجل فات هغه نه انځکیږي هغه تمر متل دروازه وایي راکول کې نه انځکیږي سبا انځکیږي د کندهار کې ځله حکیمه کړی چې د ولسمشر کړی کړی د هغه د ولنف د خلاص کې څوک په کندهار کې به هغه څه هیڅ څوک خپل خپل تجارت لا محمد صمخ وځي چې وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاتون کړی هغه چارواک ته کړی چې وانکړي په کندهار کې هغه دم خلی رسیدل چې ځواني شخص په کندهار کې پاتې هغه څنګه لازم دي موږ غواړو چې هغه هم د خلی رسیدل چې هغه خپل کار یې تجارت لا ځکه چې موږ خلک وو ډیر مجبور دي نور نه کولای چې هغه مجبور شو ته هم سینې نو نور مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته نور هیله دا ده چې شر غنی خوشاله ځای پر کندهار باندې فشار او همدا غږ مو څنګه حل کې ونه نه سامان
الو السلام علیکم زه د روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ خبرې کوم زموږ لا ډیر باندې ده زه د دفاع وزارت او کورنی چارو وزارت غواړم چې دا زموږ لا خلاص کړي او خصوصا د چيري د کومندانۍ امنیت دا څنګه کومندانۍ نه د غزو ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي السلام علیکم
ولې السلام علیکم د غزنی ولایت اجرستان ولسوالۍ د طرف تماس کیم زموږ خواهش لر دولت ته دا چې دا زغه د رسم پاملرنه وکړي ورور شل شپې کېږي ورور د پوي شپې کې لارې بندې دي ورور ملک مخالفین له خوا ورور جنگ او جریان زیات ته ورور جانا مرکه ولسوالۍ ته بازار ته شي نه داخلي ورور روزه راغله ورور قسم خدای کو بازار کې شي پیدا کیږي ورور موږ دولت نه دا خواهش لرو چې ورور سم اجرستان د رسم پاملرنه وکړي پرمختګ دی وکړي ورور بیا د سکوت کې والسلام با احترام
زه ولایت دی لوګر د محمد حسین وسالین خبرې کوم د ما غوښتنه له ملي پیوستنه دا غدا چې د مدغه د وسالې د دفتر د حساب تنګي پیسې کمې دي دا غدي مونږ له باغونه ډیر دي لښتنه ته پخېږي دا که تاسو مونږ ته نه راکوي خار خو راکې دی په قرار مونږ دار کو په 100% کې د تل مونږ وګرځوي خو دا لښتنه مونږ ته پخو کې دي مونږ یې اجازه هم ځکه دا د مونږ ټولې وبو ځای کېږي دغه دغه د مالو ملي پیوستنه دغه غټه غوښتنه ده چې د باغو تر اخره پورې مونږ ته لښتې پاخه کوي که ناغدې نه راکوي قرض خو راکوي چې مونږ خو اوس کار پرې وکړو بیا د اقتصادي بېرته راشته وګرځوي د کال پنځه اقتصادي راباندې کېږدي بېرته یې راشته وګرځوي فرق نه کوي خو اوس حالان مونږ ته دا لښتې پاخه کوي نور هم په مخه ښه
السلام علیکم زه حیران پکې حوالم او جمعه ځاځي راډیو او کارکون کو اوریدم کو ته سلام ده او د ماده افغانستان د ماجرو د وزیر صاحب نه دا توقع ده چې د ماجرو غم وخري او په پاکستان کې ماجر دې په بیرحمه ډول سره رسول کی هوا ته او نو دلته دې کوم خپل دې سرنوشت لري دی نو تعلیم ته نه جایسته نو کور ته نه کلاسته هیڅ نهسته او دې دې کارتو موده باید نور هم وغځولی شي او دوی په تدریجي ډول خپل وطن ته په خپله خوښه راستانه شي موږ د پاکستان د پولیسو نو ډېر تازه یو زه تازه د پاکستان راغلی یم دا مې خواسته تاسې ما دا پیغام باید ټول افغانان او د افغان حکومت واوري نور ډېره مننه مهرباني
السلام علیکم روزگان ولایت شیراسر ولسوالی سه خبری کوم از ما پیغام داری ده حکومت سه زه غواړم چې دغه د شیراسر ولسوالی منی لارې شاه خوا ماشره دي لارې پر بنګ دي روشه مبارکې میاشت راله نه پټاټې نه غوري نه ګاز نه چاوي نه بران موږ په شیراسر ولسوالۍ کې نشته حکومت خپل ځان تر سامان وایدل په کتاره چې روای شي ویدل طالبان ستیاش طالبانو پر موږ لارې مندې کړي دي اشنا افغاني سلما ده هیله ده یعجې دغه ولسوالي کلوخت ورخوشي کې یعجې حکومت سره ډېر کې ملي اردو ودي نه شي ملي اردو وایدلم جنګ نه کوي وایدله ماسې وایدله ځانه څه طالبان شړي وایدله طالبان شاوخوا لارې مندې کړي دي نه تېر په دنیا شی مو نه پرېږدي زموږ یې چاره اخیسته موږ ملکیان د دواړه سره تر پښو لاندې یو همدا په سر ټکي یم هغه پر سر ټکي یو سلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو د دې اونۍ راغلي پیغامونه هم دومره وو د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول سو پیغامونو پر اساس جوړیږي قلم او کاغذ راوخلی د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ساتون کې د اسکا شمیره در سره ولیکي د نورو ټلیفوني اړیکو پته مو يم تر بیا مو په خدای سپارم الله مو مل
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5